هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقي کې، اولو که منطقي کې نه لري می ته خپل وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي، او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، لهغو سره کومک کول، لهغو سره دی غو لاسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي، بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې له محتاجینو خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته مخ کوي، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی، او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه، او د فتن وحی په نازل اسوه. کله کورته چې راځي، خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه زای کی، ځکه وای ته کند لاسنیوي کی، ته د یتیمانو دی بیوزله خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنۍ چې سرپرستان نه لري، د هغو لاسنیوي وکو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پښتنه موږ نه کوي، نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو، او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دي وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې دغه خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړې د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترین شرایط دی اعتصار تیریوي، خو هغه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې هغوی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډیر سخت ناورین منځته راوړي، منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی. د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسي، د خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بې نارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته، او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شنه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سخت دي ستونزو کې دي. حیاته ده یو څه آماده کیوي، وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته خو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیو نمایشګاه خو نه کې چې و نمایشګاه دایری په خو کې میرمن خپل تو کې فروشتر یا استلی وی نمایشتر یا استلی وی دا خو هغه نشو، دا خو لیر حال نشو لکه موږ وی چې ولا دا غدینن دیتدا زمینه مساعده کدی داس شي هي هغه وخت دا شی ثبوت وو، هغه وخت دا شی چې کڅوک ډاکټرانه وی ډاکټرانه بخپل وظیفه تله کملمینه وی ملمینه بتللې ک مامورینه وی مامورینه بتللې ک کارګری وی کارګری بتللې کدی بخپل وظیفه تللې بیا بسړي وی لو چې دا غدې یو نفقه موجوده ده یو ما شخص لشي تش په خبرو کنه کی تاسو منې د دوا کاله دا غدې خدو خبرې دي چې وی انا په فشار لاندې دي دی ورځي کار ته فری دی ورځي نه فری دی ورځي مکتب نه ګرځي ورځي پانتو نه ګرځي بیا ورته وی چې موږ هم نه ورته مسایل کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه بستر ګپټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
دا خو ځان ته قناعت ورکي اما دی خو لسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشو ورکول
بله اکه دی ورسته پوښتنې په شانتاج نه پوښتنه وکړي اوس خو وضعیت دغه رقم ده کار نسته میرمنو ته کونډې میرمنې په کور ناستې دي یتیمان ورلغاړي دي حاکم نظام وایي چې موږ زمينه برابر کړې حال دا چې زمينه نه ده برابره په خپل د کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمېږي دومره یو څه پیدا کړي چې هدا یقال هغه خپل او بچي ژوند دي پاتې سي
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله ته دوه قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څلاره نه لرله ناستې خیاطې کړې ناستې خلکو مړې پخول ناستې چې دیو ځای ته بغو داسې د روزمره کار ته تللې نورې هیڅ هیڅ نه و د روزمره کدی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاکاري او شی وربرابر شي مخې ته به ولاړ شي که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي دغو پیسې دې کومه کا دی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوره نه وروړې ما کومه تکا وروړې یو څه ته جوړ کړې نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامته اوسې په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله
درنو دوستانو د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لوی برخه بند شو لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 44 601 دا ونه نه خبرونه تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
سلامونه قدرمن اړیدونکو ستړي مشي په د هيله چې روغ جوړوسي ز فريده سيالم او د ازادي ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې جلی سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پنځي وای د انجلې د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په نوې وخت کې ولې د 2500 ویل پیل کړی دی الهت ویل کائنات نه و پختو د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو خو کینا جانې کته سره ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوې دی او کائنات څوک ده ک لنډرته وایست
کائنات د قندهار ولایت اوسیدن کې په 2003 کال کې په همدې کندهار شهر کې پیدا شوم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار په هنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلو
د خونځي نه پیدا پیل کو د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړي او دغه وخت د سې خوګه خاطره د نومړی ورځې کوم خوګه خاطره در سره شته
لومړی ورځ شونځي څومره چې یاد راځي زه له ډیر ماشومتوب شونځي تلم او شونځي کې مې یو ورکتل هم وو تقریبا یو کله نوم چې زمې له مور سره کوټکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاد و کله چې لومړی شونځي کې د اول ځل لپاره شامل ولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نه بلد ښکاري دا ځکه چې په داس یو صرف کې کښېناستلم چې معمولا ډیر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې و او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا و چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته داخله سولم او معرفي سولم استاد مهم شزینه استادان و ټول په مکتب کې خوږه خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا ست تشویق کړم چې په هغه لومړی ورځ چې کله شونځي ته ولاړم یو د خوشحالي احساس مې درلود زه تر ماشومان ته صرف کې و چې یا به جړل یا به برتکور ته تک خوشته خو زه ما ډیر د خوشحالي احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صف پرې په ډیر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل چې تشویق او چر سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه و او زه هر ورځ هم دغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ سم او په شوق سره درس وایم
کاین ځان کې دام راته وای خونځي ته چې تاسو مې دونه وکړه ماشومان په نومړی ورځ دی ژاړي یا خفوي یا کلت لاړ شي والا کې خوشاله وي خورسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو تل راست وي زړه یې تنګيږي درس ویلو کې څنګه وی کله دې داسې اراده کړې د چم مکتب نه ولا زړه می تنګ د مور مو تیار او استاد درزه لاړ شکور ته یا زړه دې تنګ شو چې ولا نور درس نه وایم زم
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې صبر تخپل د مور سنف تولار سم وایم چې زبر تا کور ته زمیم زړه تنګ سو یا راځه کور ته لاړ سم داسې ورځ مې نه تجربه کړې او په درسونه کې هم تکړه وم د لومړي سنف خبیا تر دولس سنف په پرمې همشه اول مقام درلودي او هیڅ کله د نه درس ویل څه مې یا د مکتب ته تاکس خمې زړه نه دي تورسم
کوم مضمون کې ډیره تکړه وي یو ځینی شاګردان چې ریاضیاتو کې ډیره تکړه وي بیا ځینی دي چې واز هم دغه مزامین چې میخانیکي لیک د غاړه خلری هغه کې تکړه وي تاسو کوم یو کې تکړه وي
په بیولوژي کې ډیره تکړه وم هم درنګ کیمیا او انګلیسي کې دا مزامین مې د خوشي مزامین او ډېر پکې ما ځان سوالای شوی
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کوم چې اتمن ریاضیات به مډر خو خیدل
بلی خو د کمپیوټر ساينس پنځه مخ کې زه د څلورم سم څخه ما د تی ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډیر زیار ایسته ډیر به خوښ هم وو کیمیا مضمون کې تر دولسم سم په پوري مې هم دا کمپیوټر پنځه خوښه خوښه مې هم د تر اوسه پوري دولسم سم کې د کانکورد امتحان څخه ورسته زه د کمپیوټر ساينس پنځه ته کامیاب شوم زه نه زرم چې ولر سم کنه سم لر خو د دې تر څنګ په شخصي پوهنتون کې تی پنځه ته هم امتحان ورکړ خو داس وخت را لچ ما دواړه یو ځای شروع کړ کمپیوټر ساينس پوهنځي تر څنګ د ټپ پوهنځي هم ول اولیت مې د ټپ پوهنځي تور کړی و د تر څنګ کمپیوټر ساينس پوهنځي کې هم ځان ورسو ټول پوهنځي مې هم زمانه وایې
په دې اړه د هاتمن پښتنه کوم چې ولې دومره لاقل ته سره خو په خوندې کې به تم شو خوندې ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د خوندې په دوره کې ور سره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځنګل ډول زما یادې کې از موږ مکتب دوره چې موږ د خوندې نه راغلو هغه جامې چې د خوندې دی تور کالیو سپین ساده دا بیا پنځم به ورس چې بو ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې، او یعنی د سپخ نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هره ورځ بدلوه هره ورځ بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې وضعیت سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپله غنجلې وي. ستاسې په سیمه کې څه حال وه؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره وه، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزاد هغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بخښه چدري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي، بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کوي او داغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه او خپل دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل همدومره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول چې تر نه هم صرف پورې، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مراځه په دې حجاب کې مراځه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوی سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نشته، ته خپل درس ته ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانې وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشو ستاسو پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، د دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه یې حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته تمنور کوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په دې پانسې تلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه ورسته تر ټولو بجو زه بیکارم د دې پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه ورسته بیا ما پښین کمپیوټر ساينس پانسې تلم او د شپې مې کمپیوټر ساينس پانسې درسونه وایل. را سره دا چې د دې پانسې کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلی او همدغه کې د دې پانسې درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله او د کمپیوټر ساينس پانسې مې اواز مخته وړل. خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره رسول چې په دواړو پانسیانو کې ما ډیر محصولونه د ډیر لوکانو د ډیر انجن تر مېز په دواړو پانسی کې هم زمانه لومې مقام تر لاسه
کړ. ډیر علي خوشاله شوم چې د تاسو په استعداد انجنیز مخ په لور پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي. را به شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای؟
اشپزي بلو.
څه په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده کې او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مو د تورو بانجانو ده.
بلې و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړې زله چې ما د تور بانجانو کوفته واریده
د بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دواړه جلا جلا پخي چې دا سمه چې تاسو فکر وکړي دواړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل هغه څه نه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه لته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر ورته همدغه چې کله مثلا په قندهار کې میلمستیا ته ځي وریجي او غوښه بانجان سبزي دا شان عموما په سرخان باندې ډیر پیدا کیږي. خو مګر نور ولایتونه لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په میلمستیا ځي هلته اشا کوم تو ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي، لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الدا چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکې ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سمونه ورزي. کایناجانې کدار ته وایي آشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنیر قالین بافی کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوی چې زده کوم کوم صرفیتونه ډېر و خو خیاطي مې زده ده. کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کاینا جانې په اینه وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و په تاسو باندې ډېر چاهه ما یې کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتره د فزیک مسایل په غیر سره الاول که په مکتب کې او که په پوهنتون کې و نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کولم ځکه ما زیاتره وخت کور قانون ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرول ته یا جامې پرول ته یا دغه شرط ما ډېر وخت نه درلود. مشه خور په دې مسله کې ډېر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر اورل چې ټول ورځ درس وایې د امتحان فشبوکي به سره چې نسته تمرینونه به سره هر اول څنګه کیږي. نو خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې ویې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس ووایه. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېری دي چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېری دي چې زه ښه درس ووایم او ښه یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي او زه کولی شم یو څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلار مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کې درس وایي، بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي، هغه بل مو درس ته کینولي او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه وچولې؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتونونه را رخصت شوه نو کرا کرا مې ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کورې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار مې مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتېږي، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پیغم عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولی زم په دلیل نه پیغم حتما نسبت نور کارونه ته بد کار آسان وي.
دا کار آسان دی ولی دا کار آسان دی او ژر خلاصي جام په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښیږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولای شم یې پښتې زه هم.
کاینا ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجونی نه خوندځي وتتلې شي نه پانتونونه تتلې شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د شه دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی بسلو څومره در تخکاری چې تبورسيږي خوبونه ته عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر موسم یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شاته پات سم. یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپای په پوهنتون کې شتون ولري، یی درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستر او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چیاواز په پوهنتون پورې تړل نه د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان په رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساينس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي او یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم شیان وایم د همغه د پوهنتون په دوره کې، اوس چې پر کور یم همغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم او کوم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي، همغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همغه موضوع سرچ کوم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانولم چې نو اوسه هم دغه ګورم یو یو سکرین ریکارډر اخلم دغه خورست خپل ځان سره عملی کړم. د پانتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه برخې مربوط دي بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد ترلاسه کوي په کور کې ګورم
کاینات جان یو څونځ چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیر د سې انګیزه نه وی چې څوک درس تکینی وی وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما د لاس ور کړي چې نور درس وایم چې نور وکول سم یو ځای ته ورسېږم ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونو نو وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا زه پونتونو نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاصه کړې یا محصلین دي دوی کولی شي چې خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کې هم ستاسو لپاره شته هم ستاسو فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې د کور وځي د طالبانو لپاره مثلا ته د کور وځي ته باید ونه وځي ځکه اوس مهال د غره کم دی داسې او حکومت راغلی دي چې د کور ورسې دا بهانه هم درول کیږي چې مو ملي دل داسې ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ کار هم د غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړول لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هر ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړې چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه خوانځي وي کنه وي که پانتون وي کنه وي دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسې واده کیږي بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو واده ول د حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ته سمو ځین انجونی کې دایس په دغه نوې ژوند ته ډیر ناامید سره پیل کړی د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیل سره لمه دي دوی بیا هم هیڅ کله هغه انجلی چې دوی د دغه ژوند د پیل سره د مخه واده برته هم هغه انجلی نسی کېدلی نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسو ولې باید یو چا شخصیت لمه دي یوس ول د چا استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ته برابر نوی ژوند ورته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کوي ځکه ستا کړی واس په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایې لسی هغه ته تشویق کولای شي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅ کله هم هر لاره کې دا نه سي چې تاسو هغه واده کې نوی ژوند ورته جوړ کړي برعکس د سترو انجن ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوې ژوند ډیر ضرور برابر کړی دی
کائنات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوې ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي او کې دی په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دي او د ژوند دې نه تجربه کړي د خپل کله کله تصمیم نیسي او د ترازی کېږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
اخیت مهم پیغام داري چې نوې ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تیرو، نو باید ډیر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوې، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوې. زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بے ځای یم، زما ژوند کول ته بے ځای دي. زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دی په تاسو سن کې ووسی چې دوی روحان دې ته ماده ونه وسی چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دی چې ډیر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په دښمنځي په دوره کې دي، عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعات ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډیرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.